درنو دوستانو ستړي مشه یا جملند مو دی ازادي رادیو په دې مسبخینې نیم ساعت خبری مجله کې مو هر کله کوم پایلم لا خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. نوموړي نن پر رسمي ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د اوږدې شپې تر خبرو اترو وروسته کوي. هغه ویلي، زه خوښ یم چې اعلان وکړم چې هند او پاکستان د یو بشپړ او سملاسي اوربند هوکړه کړې ده. د دواړو هیوادونو ته مبارکي ویلې چې له عقل او هوښیارۍ کار واخیست. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار هم د ټرمپ د بیان وروسته ویلي دي چې پاکستان او هند پر بشپړ اوربند موافقه کړي. نوموړي نن په یو بیان کې ویل چې د اوربند موافقه نن مازیګر د پاکستان په وخت څلور نیمې او د هند پر وخت پنځه بجې وشوه. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر وکرم مصری هم د بشپړ اوربند په خلې کړي، ویلي دي چې د دواړو خواوو تر خبرو اترو وروسته موافقه وشوه چې نور به د ځمکې او هوا لارې د یو بل پر ضد هیڅ ډول عملیات نکي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان ویلي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد په خپل اکسپانډ په یو بیان کې د دغه لیدنې خبر ورکړی، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه ترینګلتیا او کړکیچ رامنځته شوی و. دا سیاسي او نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وای مخکې لدې چې د هند او پاکستان ترمنځ اوربند وشي، اسلام آباد هڅه کوله چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د کابل په قصبه کې د امارات یا شیخ خلیفہ زید ال نهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه وخت چې د دوی اپارټمنټونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او یو ځل ورکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په وسنوي شرایطو کې دوی د قسطونو ورکول توان نه لري او د طالبانو د حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ وخت نه کوي. د طالبانو د حکومت د خار جوړولو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. د شیخ خلیفہ زاید النهیان د اماراتو استوګنیز خارګوټه چې 3,330 شپارتمنټونه لري د متحده اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبی سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو. د افغانستان د حکومت د دفاع وزارت د پاکستان د پوز هغه اداره د کړي چې ګوندې د هند پوز پر افغانستان د توغندې برید کړي. د طالبانو پلوی رسنۍ حریت د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خوارزمی له قبل خبر ورکړي چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند توغندې او د برید پاړه اداوی حقیقت نه لري. تر دې مخکې د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف ادعا کړې و چې هند پر دې هیواد د راکټي حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندې ویشتلې، خو هند هم دا ادعا رد کړې. د هندي رسنیو له مخې د بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بی مفهومه ادعا بللې، ویلې دي د افغانستان خلک ډېر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حملې کړې دي او د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. البته دا هر څه تراغې مخکې و چې د هند او پاکستان ترمنځ د بشپړ اوربند اعلان وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال راډیو پونوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکړي. د خبریالانو د مدافع ټولنه وایي چې راحل د وایي یا سور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکونکو لخوا ونیول شو، خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی دی چې د خبریال د سملاسي او بې له قیدو شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه د تیرې دوشنبه او سه شنبه په ورځو د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې هم درې تر خبریالان نصرت الله ابراهیمی، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې وسمهال دیار لستنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي یا د حکومت په توقیف ځایونو کې او یا په حبس محکوم شوي دي. دا وو خبرونه. خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. دا هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې ډزو د تیرو څو ورځو راهیسې دوام درلود. دا وربند د دواړو هیوادونو استازو هم تایید کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته تللی او هلته یې د چین، افغانستان او پاکستان په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې سربیره به له افغانستان نه په یو بل رپورټ کې واورئ چې په قصبه کې د اماراتو یا شیخ خلیفه زاید اللهان خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان ترې په یو وخت د څوک د اپارټمانونو د څوک کیسونو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وړتیا او توان نه لري. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه به مو په حج کې هم د هغه خلکو له شکایتونو خبر کو چې حج ته تللی دي او وایي څومره چې دوی پیسې تحویل کړي دي خدمات هسې ورته نه وړاندې کیږي. که وخت نور رپورټونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سموګګله ازادي راډیو نه ورهید. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې هند او پاکستان نن د بشپړ او سملاسي وربند هوکړه کړی ده. نو موړي پر ایکسپانا یا په خاني ټوئیټر لیکلي دا اعلان د امریکا په منځګړیتوب د وګدې شپې تر خبرو اترو وروسته شوه. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل نور.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې پاکستان او هند د امریکا په منځګړیتوب خبرو کې په بشپړ او سملاسي وربند موافقه کړې ده. خغلی ترامپ دا خبره پر ټروت ټولنیز شبکې پر خپل اکاونټ لیکلې ده او ویلي دي چې د امریکایي منځګړو د تیرې شپې له وګدو خبرو وروسته دواړه لوري پر اوربند سلا شول. ترامپ هند او پاکستان دواړه سایلې دي چې د په وینا له هوښیارې کار واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت او نن سهار وختي په جلا بیانونو کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیگا د پاکستان د پاوز له لوی درستیز او د پاکستان او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتل چې ډیالوګ پیل کړي. ریټرز خبري ایجنټس د هندي او پاکستاني چارواکو له قوله تایید کړی ده چې دواړه خواوې به سمدستي پر یو بل دازې ودروي. ریټرز د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې هند او پاکستان بر روانه دوشنبه د می په 12مه خبرې پیل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې د وسلوالو په یو بریټ کې شپږویشتنه سیلانیان چې ډیری هندوان وو ووژل شول. نوی دلی پر پاکستان تور ولګاو چې د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د تیرې چهارشنبه په ورځ هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او نورو سیمو کې نه ځایونه چې د هندي چارواکو په وینا د تروریستانو مرکزونه پکې وو وویشتل او وروسته پاکستان هم په بیلابیلو سیمو کې ځوابي حمله وکړه. د دې حملو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف نن ادعا وکړه چې هند خپل حملو په دوام د افغانستان پر لور هم څو توغندي وشتلې دي خو افغانستان او هند دا ادعا رد کړه. د طالبانو په لوی رسنۍ حریت رادیو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان پر خاوره د هند د توغندوی برید په اړه ادعاوې حقیقت نه لري. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرم مصری دا یو بې مفهومه ادعا بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک ډیر ښه پوهیږي چې په تېر یو نیم کال کې کوم هیواد پر وګړو او تاسیساتو حمله کولې. د هند پوځ هم دا ادعا رد کړې ده. په عین حال کې د ازادي راډیو مشال څنګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړی. د مشال خبریال ویلي دي چې د شنبه په ورځ سهار وختي په شاوخوا دریو بجو د یوې چاودنې په غږ له خوبه راویښ شو او بیا یې د ډزو غږونه واورېدل چې نږدې یو ساعت دوام وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجله تقوا کی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان ویلی دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه شوې ده. نوموړي پر خپل ایکسپان لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد په خپل ایکسپان په یو بیان کې بیا د دې لیدنې خبر ورکړې، ویلي دي چې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې غونډې د بحثونو د تعقیب او د راتلونکي شپږمې غونډې په اړه بحث وشو. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال د هند پاکستان ترمنس رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونه د پاکستان ملاتړ ته وهڅي. په موکې دې رپورټ ته خو باید یادونه وکړو چې دا رپورټ مخکې لاغې چې د هند او پاکستان ترمنس د اوربند اعلان وشي او سات مخکې چمتو شوی دی.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو اداوې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په لسمه په خپل ایکسپان لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکسپان په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغه برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي که څه هم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم تر بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامې کوي خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دی چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نخښه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. لدې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي لدې سفر وروسته په خپل ایکسپان لیکلی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام. په کابل کې د قصبي او خارګوټي چې د امارات خارګوټي هم وایي دی اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې کار او روزګار نه لري، طالبان ترې د اپارټمنونو څو چنده یا د څو میاشتو قسط په یو وخت غواړي. دا چې دا خلک څه وایي په دې اړه پام وکړئ. د ریپورت
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول یو لک افغانۍ قسط ورکړي. هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متره مربع وي باید په کلنی ډول یو سل اتیا زره افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید درې سوه اووی زره افغانۍ ورکړم. خدا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول خارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. دا هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو. د دې خرګوټي او بل اوسیدونکو او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وو غوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دوی د خرګوټي خلک ډیر بې وزله دي. دوی نشي کولای د ګری کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا پر اختیال خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري. دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډېرې اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بې وزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونه په شل کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرجوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدی شي خپل قسطونه ادا کړي.
د ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پنګونه را جلب او د غراز د پنګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کم کړي، د غراز قانون استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام UNDP د وی نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولای. دغه ادارې لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو اواید له لاس اور کول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم په افغانستان کې د رسنیو موضوع له هغه چې طالبان واک تر استلی دی په افغانستان کې په مجموعي توګه چاپی تصویری او غږیز رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي او د رسنیو په شمیر کې چې په بیلابیل ولایتونو کې تلویزیونونه و راډیوي خبرونه وي یا نور نشرات و په ډیر تیزی او چټکۍ سره کمې راغلي دي. ګڼې رسنۍ د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله او یا د مالی ستونزو له کبله تړل شوې دي. ګڼ خبریالان له افغانستان نه وتلې دي او کډوال شوې دي. په چاپی رسنیو کې هم چې وخت په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو مرکز کابل کې په ورسوي کې ډیر شوی ډیر سرګند کیمرا خلې ده. په دې اړه په موکي زما د همکاري سنا کاکل ریپورت ده.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دوه ولایتو کې خو چې زه خبره مې یا معلومات لرم کوم چې په رسنۍ نسته چې چاپیږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپی رسنۍ اوس په افغانستان خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشتې سره دي. په کندهار کې یوه هم صداقت نه علمي تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله. او په کندهار چې بل محلنی د اوسار فنمو باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خبریږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بل فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکو حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې قرطاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالاکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چوب
چول عملونه کیده ایشی چه اوز چپی رسانه پا افغانستان که فعالیت نکوی ده حاکم نظام لحد از یاد سانسور دواری اپیسو نشتون چه یوشمر نریوالو بنسوتون لخواه برسانه و تاور کول کیده ده انستگرام و تیک تاک پشان ده یوشمر طولانیز و رسانه مطرح کیدل ده زوانان و اقتصادی فقر او ده پام ورد کچه بانده لحواده ده چپی رسانه و ده خبرالان وطل نور عملونه هم کیده ایشی
و مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونه د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی، په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدی چې حج ته د تللو افغان حجیانو په ستونزو تم شو، یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی په وروستیو کې یو تاریخي اعلان کړی دی. خدای نه دی ویلی چې دغه ډله به منحل کیږي. په دې اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایت رسولو له خوشتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا نه د تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایشودو پریکړې کړې او کنه ده. د فرات خبري اژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانیې او دوهو کې تر سره شوی. یا د ډلوی د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې له غړو غوښتي وو چې کانګرس راوبولي او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایشودو پریکړه وکړي. څول ترکی سره د اوجدې مودې شخړه پایته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکی حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړه د لسکونو سره کسانو د مرشوبلې سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه متحده ایالاتونو، اروپای اتحادیه او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یو ترهګر ډله ګڼل شوې، د اوچالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایشودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې په کې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري اژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه پکې کړي وو. د ترکیې یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیه او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیې کورت پلوه ڈی اے ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوې څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچیم کال راهیسې پیل شوې او تر 1900 ډیر کسان پکې وشل شوې دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملتپال شي اړخي سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي نو شای اوجالان ته چې دا مهال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندې دی په مشروط ډول خوشی شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو ناوري اوس هم په سعودي عربستان کې د افغان حجیان وسیت یو شمېر افغان حجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوې دي د ټیټ خدمتونو د ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. په دې اړه به د خبرونې وروسته ریپورت راوخلو او وروسته زما بل همکار راسي.
معلمین ما قسم اومدن که حتی بسیاریش ما برای خود ما میگن که شما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حجی و دوی وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوا سره کې گرفت تقریبا د 12 منزل است. سری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې له 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکتا پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. ډیرو خونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې موږ پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
اونیم اسلام سوال است، مشکلات خود دارم، با دیر است، متقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لری، لاره لری ده، شزه چی اوسی کمزوری دی، اوس پینجیری ما دیر پازاب دی، خپل لاره نشی مندلی. ده دوی ستونزه دیر مطرح نده، خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حتی مکره چی په سعودی عربستان که دفعان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ودرو. خونو مولی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د هج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سور په 8 له کابل هوایي ډګر وه. په دې مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیکت پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاسو سره.